د مشال ریډیو اوریدونکو نیکی پیرزوینه مې ومني زه بشیر ګواخی مو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه په اخیری غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې به تاسو ته بلابل ریپورتونه وړاندې کوو. همداراز د خبری سات ته نو خامخا به موږ تاسو ته کې ټول ریپورتونه چې دی هغه به خبرې مرکې به هم پکې او مطبوعاتو ته به پکې کتنه هم یې. خو دا چې 15 بجې کې دن کې دی راځي له ګلایا څخه خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر ایجنسۍ تیرا سیمه کې د لخکرستان پر مرکز ځانمرګي بریدي 15 کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. تمه ده چې نن د جمعې په ورځ به امریکایي فوجي رابرټ ویلز د 19 افغان ولسي وګړو په ټول وژنه تورن وګرځول شي او د یورپین یونین د بهرنیو چارو وزیران به په برسلز کې په نننۍ غونډه کې د ایران، شام او بیلاروس رژیمونو پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسۍ په یو لری پرته سیمه تیرا کې د لخکرستان په مرکز ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د مشال خبریال وایي د تیرا په کاخیل سیمه کې د لخکرستان ډلې په خپل یو مرکز د شوي ځانمرګي برید تصدیق کړی دی. د پاکستان سرکاري چارواکي هم د پیخي پخلی کوي. دوه ونې وړاندې هم په لخکر اسلام ډلې برید شوی وو چې پکې شپږ کسان وژل شوي وو. لخکر اسلام د خیبر په باړه کې فعالیت لري چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر ضد عملیات پیل کړي دي. هلته له روانو عملیاتو ګڼو خلکو خوندي سیمو ته کډې وړې دي او په سیمه کې ژوند په ټپه ولاړ دی. د سویلي وزیرستان په واڼه سکاوټ کیمپ کې نن د جمعې په سهار یو بمی چاودنه شوي چې پکې د اف سي ځواک دوه سرتیري وژل شوي. د پیښې په اړه ځایي اوسیدونکي امجد مشال ریډیو ته صدا سی ویل.
دا دمکه د حوالدار اصغر غلام په کوشش یې واده ریډیو حوالم کې دنه چان یک سیخه دمکه در وښه ولا په موقع باندې حوالدار اصغر غلام شهید شو او در سره تلور زمن یې نور شدید زخمی شو. په دا کې تلور یې شه بل هم په حق ورا صدا او دا نور شدید بری زخمی هم سیدی دا په شاور سی ام ایچ هسپتال ته ورا ساو.
دا په خپله په اچھا غاړه نه دا خستی. نن پاکستان کې د 3 مارچ یا د پاکستان ورځ ون مانځلې شو. د ورځې پیل په سرخار اسلام آباد کې د یو دیش او صوبای سرخارونو کې د یویش توپونو سلامي سره وشوه. جماعتونو کې د سحر پر مانځ کې د ملک د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره خصوصي دواګانی وغوښتې شوې. کراچۍ کې د محمد علي جناح او لاهور کې د علامه اقبال په مزارونو د ګارد د بدون دستوري هم وشوي. دا ورځ د هغه قرارداد په یاد کې نمانځل کیږي چې په 1947 کال کې په همدې نیټه لاهور کې مسلمانانو د یو آزاد وطن لپاره وړاندې کړی وو او اوس په هغه ځای کې مینار پاکستان جوړ دی. تمه ده چې نن د جمعې په ورځ به امریکایي فوجي رابرټ بیلز د 19 افغان ولسي وګړو په ټول وژنه تورن وګرځول شي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې د بیلز پر وړاندې تورونو کې د مرګ هسي او له خپل دندې سرغړونه راځي. پر بیلز تور دی چې د مارچ په 19 نیټه په قندهار ولایت کې له خپل مرکز وتلی وو او په خپلو ډزو کې نه ماشومان او اته نور کسان وژلي وو او د ځینې مړي سوځولي وو. په لومړي سر کې پر هغه تورو چې شپاړس تنه یې وژلي وو دا لانه د سرګنده چې سر ډول شمیره ولسته وخته. اته د شکلن بیلز د محل د امریکا د کانس ایلایت په فورت لیونز کې په فوجي زندان کې بندي دي. د افغانستان کرکټ لوبډلې د شل اورونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کړې ده. دا د دې هیواد په تاریخ کې دویم ځل دی چې د شل اورونو نړیوال کپ ته رسیدلې دي. په دوبۍ انټرنیشنل کرکټ سټیډیم کې د زیارت پر ورځ د افغانستان کرکټ لوبډلې نیمبیا ته په 20 منډو ماتې ورکړه او د شل اورونو نړیوال کپ کې خپل ځای جوړ کړو. د شل اورونو نړیوال کپ به د ستمبر په میاشت کې په سریلانکا کې کیږي. د لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان نوروز منګل ویل چې دا د ټول قوم لپاره لوی ورځ ده. د دې وړاندې په 2010 کال کې افغانستان د شل اورونو نړیوال کپ ته رسیدلی وو. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د یورپین یونین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په برسلز کې کیږي او تمه څرګندېږي چې د شام، ایران او د بیلاروس رژیمونو پر ضد نوي بندیزونه ولګوي. سفارتکاران وایي د شام ولسمشر بشار الاسد میرمنی آسما نوم د 21 سوریایي کسانو په لیست کې شامل کړی شوی چې پرې به د 20 اروپایي هیوادونو سفري بندیزونه او شتمنۍ به کنګل شي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر یوری روزنټل په دې اړه وایي
دا ډچ حکومت یو ځل بیا د خبرې ته لیواله دی چې په شام بندیزونه لا نور هم سخت کړي. زه هیله لرم او موږ سره موقع هم شته چې سفری بندیزونه د شام ولسمشر میرمنې او د کورنۍ نورو غړو ته وغځو. لا دې وړاندې یورپین یونین په شام کې د مظاهرچیانو پر ضد د تشدد د استعمالولو پر سر د په یو سل یو کم دیش کسانو او کمپنو بندیزونه لګولي وو. سفارتکاران وایي د یورپین یونین بهرنیو چارو وزیران به 13 نور ایرانیانو نمونه په تور لیست کې شامل کړي. په دوی د بشري حقوقونو د سرغړونی تورونه دي. اوروسته خبر دی چارواکي وایي د عراق کرکوک خار کې د یو ارزی بندیخانې نه نور لس خطرناک بندیان تښتیدلی دي. د رپورټونو تر مخه بندیان د جمعې پوره سار وختي د روشندانونو د لارې تښتیدلی. په دې بندیانو کې دوه هغه کسان هم شامل دي چې د مرګ سزا ورته اوربل شوی و او یو د القاعده شبکې مشکوک غړی دی. په کرکوک خار کې د ارزی بندیخانه د پولیسو کمپاوند کې دننه جوړه ده. رپورټونه وایي د تښتیدلي بندیانو د بیان نیولو لپاره د پولیسو گشت ډلې د کرکوک شاوخوا پر ځای کړی شوی دی. داودی محل د مشال خبرونه.
اوردونکو ګولایا حضرته خبرونه وړاندې کول او په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ درته دا رپورټونه لرو. د خبر جسې په تیرا کې د 14 تازه حال درکو. اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلې. څېړونکو احمد رشید وای پاکستان په سیمه کې د امنیت لپاره مهم رول لوبولې شي.
پاکستان طالبانو ته نیټه ورکړي چې نور به پاکستانی خاوره د پټن ځایونو لپاره نه کاروي.
په جنوبي وزیرستان کې 14 شوي.
دا دمکا د حوالدار اصغر غلام په کور شوشه یې ورته موقع باندې حوالدار اصغر غلام شهید شه.
د غیرت په نامه ښځې ولې وژل کیږي؟
کله پورې چې موږ دا یو انسان نه ګڼو چې هغه پورې بل هر دی گاوینو چې نورې زیاتې جینکای وړې وړې ماشومې زنانا په عزت په نوم مړې شوې.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مو واردل چې د خیبر ایجنسی په ولری پرتی سیمه تیرا کې د لشکر اسلام په مرکز باندې ځانمرګي برید شوه دی. د دې خبر تفصیل درته درکو. زموږ همکار موږ سره د ټلیفون په لیکه دی او غنه نیغ په نیغه پوښتنه کوي چې د دې خبر تفصیل څه دی او پیښه په کوم ځای کې شوه.
جی د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخه دا د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا اکاخیلو کې د درس جماعت مخې ته د لشکر اسلام وسلواله ډلې په کسانو باندې یو ځانمرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي او څلور پکې جوړل دي. د دغه پیښې تصدیق د لشکر اسلام وسلواله ډلې یو ویاند هم وکړ او مشال ریډیو ته په ټلیفون باندې وویل چې په دې 15 کسانو کې درې د دوی وسلوال دي او دوه پکې نور ولسی وګړي دي. د دغه پیښې پړه لا تر دې د مې کومې بلې وسلواله ډلې په خپل غاړه باندې نه اخیستي، خو د دینه مخکې چې کومه شل ورځې مخکې یو بل بریټ شو په لشکر اسلام وسلواله ډله باندې د تیرا په ناکې سیمه کې د یاري بریټ پړه چې کوم دغه تحریک طالبان چې کوم د دره دمخیلو د طالبانو ډله وا طارق افریدی ډلې په خپل غاړه باندې اخیستي و.
دا اوس کاوردونکو ته دا سیمه لک شانته ورو پیژنې چې دا څنګه زیاده د غلطه پخوا هم د غسی پیښې شوې دي، نو که په دې اړه لګورته څه وای؟
بالکل، دا د خیبر ایجنسی لری پرته سیمه دا تیرا ورته وای چې د پیښور نورته خواوشه اتیا کیلومتر فاصله جوړږي. دلته کې د ډیر مودې رئیس لیا د پخوانه حکومت څواکمنی نشته او دلته کې یو شمیر وسلواله ډلې چې په دې ورستیو کې په یو بل باندې هم بریدونه شروع کړي دي او یو بل ته مرګ ژوب لاړی.
ډیره مننه، ډیره مهرباني. د مشال ریډیو اوریدونکو، زموږ همکار مورده چې تاسې یې د خیبر د تیرا د پیښې خبرولې چې غلطه یو ځانمرګ برید شو.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو دا تاسې زمونږ د نه ساته خبرونو په لړ کې اخیری غړی اوریو. یو رپورت ته ورځو. په اسلام آباد کې د امریکای سفیر کیمرون منټر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر سره ملاقات کړی. دا چې په دې ملاقات کې په کومو خبرو بحث شوی، دا به له ریاض مساخله وورو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د زیارت په مخام امریکایي سفیر کیمرون مونټر د خارجه وزیر هینا ربانیکر سره ملاقات وکړو. د دوران په دواړو خيزه تعلقاتو او د ترهګرۍ خلاف روان جنگ په چارو غور وشو. خبر پانه زیاتوي چې خارجه وزیر امریکایي سفیر د پاکستانی پارلیماني کمیټې د سفارښتونو خبر کو او زیاته اکړه چې د تعلقاتو د پارا کړنلاره به د پارلیمان د پریکړې وروسته ټاکلې شي. مشال ریډیو چې کله په دې حق له د خارجه او سیاسي چارو د کارپو پروفیسر حسن اسکری نه تپوسو کو، نو هغه وی چې پکار دا چې معاهده په لیکل زندره کی وی، خدا به یوازې د پاکستان په خوخن نه وی. تیزیات وی
جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تعلقات کے مسائل پہ تو گفتگو ہوئی ہوگی.
کوم ملاقات چې شوه دې هغه کې بعد د تعلقات په مسلو ارو مرو خبر شوی وی چې پکې ډرون بریدونه دي، د ناتو سپلای دا، د ترهګری خلاف جنگ دی او بیا د پاکستان پارلیمان قرارداد. خو خبر دا چې دا خو یوازې د پاکستان خیال دی. اوس چې دا قرارداد امریکای تلال شي او بیا هغه خپل ذهن جوړ کړي، نو په هغه با دوه ملکونو خبرې کوي. د دوه ملکونو تعلقات په یک طرفه بنیادونو نه چلیږي. دې سره خو ملکونه یوازې پاتې کیږي. پارلیمان به هر سوای خو حکومتونه نه غواړي چې نړۍ کې یوازې پاتې شي.
پارلیمان ته جو به کہے لیکن حکومت ته دنیا مې آیسولیټ نه ہونا چاہیے.
بل طرف ته د خارجه چارو کارپو او پاکستانی پخوانی سفارتکار بیرستر زاید سعید نه چې مشال ریډیو د سلالا چیک پوسټ د پیخي رستو د پاکستان او امریکای د تعلقاتو او د دې د بحاله په حق لا تپو سکو نه غوي.
ما خیال دې چې یو پوزیشن باغوی جاری ساتي چې دا یو مسټیک وو چې انټینشنلی نه دی شوی او ریګریټس آفر کی او ریګریټس اور اپولوجی کې فرق دا دی چې یو معافی دا معافی راکه او ریګریټس مطلب دا دی چې مونږ ډیر خپه یو. ریګریټس باندې خوبه تیاری. اپولوجی کې خبره دا ده چې اخوا امریکای کې الیکشن را روان دی او کدا سه پبلک اپولوجی ورک کی نو د اوباما ډومېسټک سپورټ کمیږي.
یاد دی وی چې د ذکر شوی پیښې وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ د اعلی پایه ملاقاتونو کې کمی راغلی دی او د زیارت د ورځې ملاقات د پارلیماني کمیټې د سفارښت وروسته لومبه ملاقاتو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د همدې سره تړلې و مرکه دراورو د امریکای د پی بی ایس یا پبلک براډکاسټینګ سرویس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو احمد رشید ویلي چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره باید په ګاونډیانو په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو لپاره د اعتماد د رامنځته کولو لپاره کار وشي. د دغه مرکې غټ کې درته ما بشیر ګواخ په دې رپورت کې راوړی. د پاکستان او افغانستان د چارو کارپو او لیکوال احمد رشید چې اوس اوسه پاکستان ان د برینک د فیوچر اف امریکا، پاکستان ان افغانستان یا پر ری ولاړ د پاکستان امریکا او افغانستان راتلونکو په نامه کتاب خپور شوی، د امریکا د پی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي چې دا مهال پاکستان کې حالات د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ دي. د هغه په وینا کې پاکستانی مشران د خپلو خلکو چې زغم یې مخ په ختمېدو دی لپاره څه ونه کړي، نو کېدای شي نوي سیاسي مشران مخې ته راشي. احمد رشید پی بی ایس ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د پاکستان رول ډېر اهمیت لري. د یادونې وړ ده چې تیر کال د ناټو لخوا د څلیرش پاکستانی پوځیانو له وژل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شوې. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې امریکا د پاکستان سره شریکي ګټې لري. د احمد رشید په وینا امریکا اوس درک کړی چې پاکستان د سولې لپاره مهم رول لوبولی شي.
د حقیقت ته په کتو سره چې طالبان او ډېر مشران په پاکستان کې دي، پاکستان توقع درلوده چې دوی به د طالبانو سره په خبرو کې مرکزی رول لري. خو وشول داسې چې امریکا پاکستان له پامه وغورځاوه او پاکستانیانو ته یې د خبرو د بهیر په اړه معلومات ورنه کړل. اوس امریکایان پوه شوي چې د خبرو د بهیر لپاره باید پاکستان ور شریک کړي.
احمد رشید همداراز په سیمه کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره درې حل لارې وړاندې کوي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو رضا اخیستل دي چې په افغانستان کې به لاسوهنه نه کوي او د یو یا بل جنگ سالار د مالی مرستې په ترڅ کې به اوبه نه خړوي چې په 1990 کې هم همداسې شوي ول او په افغانستان کې کورنۍ جګړه رامنځته کړه. دویمه خبره دا ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو جوړجاړی رامنځته کړي او هغه خلک چې د دې خبرو خلاف دي په دې بهیر ورګټ کړي. او دریمه خبره دا ده چې پاکستان سره اړیکې بیرته پر حاله کړل شي او پر ځای د دې چې د طالبانو د ساتلو له وجې پرېنیوکې وشي ورته ودی ویل شي چې د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ روان دی او دا چې افغانستان د پاکستان یو مهم گاونډی دی او ضرورت ورته لري نو بیا د پاکستان طالبانو ته نیټه ورکړي چې نور به پاکستاني خاوره د پټن ځایونو لپاره نه کاروي.
احمد رشید زیاتی چې په سیمه کې د جګړې د ختمولو او امنیت پر ځای کولو لپاره دی د طالبانو سره د خبرو بهیر تیز کړ شي او د هغوی د بندیانو پرېښودل به په تشدد او بریدونو کې د کمک سبب شي. اوریدونکو اوس له جنوبي وزیرستان یو رپورټ لرو. هلته په وانه کې یو چاودنه شوې ده او د رپورټونو تر مخه به کې دوه کسان وژل شوي دي. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل لري.
د سولي وزیرستان ستر پنډغولي وانه سکاوټس کیمپ کې به می چاودنه وشوه چې په نتیجه کښې یې د یو کور اوسېدونکي دوه کسان چې په خپله کښې پلار زوی وشول شي مړه او درې نور پر هرژلي شول. په وانه کښې موجود د خفیه ادارې او د پولیټیکل انتظامیه چارواکي چې خپل ژغونه ریکارډ کول او نومونه جوتول یې خوښ نه کړل د پېښې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې په ریډیو کښې خوندي بم دا چاودنه نه نیمې بجې د ټیر کور حوالدار اصغر غلام بنگش په کور کښې هغه وخت وشوه چې کله دوی اورېدلو په غرض ریډیو ژغول لګیا کړل. دا ذرایع دا هم یایي چې پر هرژلي درې واړه کسان د وژلي اصغر حسین زامن دي چې د علاج دپاره د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د پېښور سی ایم ایچ هسپتال ته رسولي شوي دي چېرته چې دوه کسان مرګونی وشول شي. ځینې آزادو ذرایع دا هم ویلي دي چې په بمی چاودنه نقشه د کور دوی ښځینه هم پر هرژلې شوې دي خو په موقع موجود کسانو د دې دوې پخلی لا نه دی کړی. مشال ریډیو چې په وڼه کښې موجود یو تن امجد بنګش وژغوه هغوی وویل
دا د مکه د حوالدار اصغر غلام په کور شوشه یوه دا ریډیو اولم کېدنه چې ان یکه سیخه د مکه در وشوله په موقع باندې حوالدار اصغر غلام شهید شه او در سره تلور زامن یې نور شدید زخمي شول. په دا کښې څلور کښې بل هم په حق ورسېده او دا نور شدید درې زخمیان چې دي دا یې پېښور سی ایم ایچ هسپتال ته ورسول.
په بل پلو د نیمې قبایلي سیمې جنډوله نه رارسېدلیو اطلاعاتو په مطابق په سیمه کښې د لټون په عملیات لګیا د امنیتي فورسز وې دستې ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز درې سرتېري پر هرژلي شول. دا پر هرژلي سرتېري ه د مرحم پټۍ د پاره پېښور ته لېږدولې شوي دي. د دې دواړو بمي چاودنو پړه لا تر دا دمه پورې چا هم قبوله کړې نه ده.
زموږ همکار مورده چې د وانه د چاودنې په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کوه. اوریدونکو په مومندو کې په ډنډو پل سیمه کې هم یوه چاودنه شوې ده او په دې کې درې ماشومان زخمن شوي دي. په دې اړه زموږ خبریال رپورټ لري.
د مومندو ایجنسی او د پېښور په سړک ته ډنډو پل په سیمه کې د عسکري قوتونو په یو ګاډي د سړک د غاړې بارودي چاودنه شوې چې درې ځایي ماشومان پکې زخمیان شوي او د عسکري قوتونو ګاډي ته هم زیان رسېدلی. د تناسرو کلي د ایس ایچ او ګلشید خان په وینا د چاودنې وروسته نږدې ځایونو کې تلاشي اپریشن هم پیل شو او سیمه یې د نور کوم بارودي موادو څخه صفا وګرځوله. بارودی چاودنه کیږي او دغه شان د پولیسو یو هیډ کانسټیبل حیات خان هم لږه موده وړاندې مړ شوی و او یو ځای اوسېدونکي فرمان علي مومند په دې پیښه کې د زخمیان شوي ماشومانو په اړه نور معلومات داسې راکړل.
یو وخار احمد ول محمد جان دی، دویم صدام خان ول سیدا خان دی او دریم سید الله ول انور خان دی. دا درې وړه د سرو کلی اوسیدونکي دي. د سړک د غاړې پتره متره او دغه شیزونه راغونډول خشاکې کور لپاره راغونډولو چې دغه ټیم کې د ماکو شول دي درې وړه زخمیان.
د دې نه علاوه په مټه مغل خیل شبقدر سیمه کې بیګا د شپې نامعلومه تنانو یو چاودنه کړې او په دغه چاودنه کې د شوي زیان حال د صدرګړې د پولیسو چوکۍ سب انسپکټر افتخار خان داسې بیان کړل.
پول لاندې کوم دی نو گیس ټیپ تللی دی. یو خټینې راغې نه تو کړې دی او یو وسره جوخ چې کوم دی د ټلیفون دا کیبل شان دی او دا میټر شان دی. نیم بکسا سبرختار راغې نه تو کړې دی هغه هم د شوي دی او هغه په هم چاودې دی.
د تنازې خر پیندې وشتو کول او نږدې سیمو کې د یوې مودي راهیسې داسې پیښې را مخته کیږي چې زیاتره پکې سرکاري اسکولونه یا داسې نورې کومې سرکاري ودانۍ په نښه کولای شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د رزمک کیډیټ کالج رزمک نه نوښار ته د بدلیدو په ضد احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي په سیمه کې یوازنۍ معیاري تعلیمي اداره همدا وه او که دا ترې واخیستل شوه نو د دوی اولادونه به د علم د رڼا نه محرومه پاتې شي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے زائی ولس رزمک میرانشاہ او میرعلی کے در رزمک کیڈٹ کالج در رزمک نہ نوخار تا بدلے دو پر زید احتجاجونا پیل کڑی دی. دو یوائی پسیما کے د معیاری تعلیم ہم دغه یوال وڑا تعلیمی ادارہ وا چ دولت یہ دناسم حالاتو پبانا بلزائتا بدلاول غواڑی زکا چ پر رزمک کیم کے د کالج سامان ٹرکونا براولی شی خودوی بکلا ہم دغه سامان بڑلو تا ورنکڑی. حاجی دریا جانوائی دولت په مختلفو هیلو بانو سره دوی د دغه تعلیمی ادارې څخه محروموي چې دوی به کله هم نه ومني.
میر گورنر ته ویایي، وزیر اعظم ته ویایي، او صدر ته ویایي چې دا کالج د پزی پوتې کو چې دا څه گیم جوړ دی، دا گورنمنت جوړ دی، او دا کالج ته دا بنا جوړول چې دا کالج بدنام شي، ټارګټ شي، دا کالج لری شي.
ملک شمالی وایي چې یاد شوی کالج یې وړاندې هم بغیر د سوجې د سمودې د پاره پیښور ته بدل کړی وو او اوس داسې لګي چې په مکمله توګه ورنه دغه کالج بدلولی شي.
د چا لوی به اثر خلک لوستای یسته داسې معلومی چې د میر نه دغه کالج بدلوي. میر زموورتیا ولا کوم زموورتیا رو خصلا ویسې هم زمواري بل خوره میف په هر له حسره کا نوې زموور هم په میر د حکومت زموورتیا راړاوي که اس تکلیف نه رسولای یو جن گای دی سفر نه مردا نه چا بد خبره وته کړی دی ویس دغه د مشرون رل جل دی مکمل سپوی کو د کالج سامان وری لارې میر په سره سره نه پرېږدي او نه کالج بدلاول تایر کوي دا کالج میسته د غي وارن یورو شجه د تعلیم.
ملک مادانور اوې چې رزما کډر کالج د وزیرستان او بیا رزمک سیمه یو خپل ده
دا د میر د وزیرستان د ایجنسی خپلولې د دا میج وا پګریدو یو پہچان دی وانیر ایجنسی تا وانیر صوبه تا کیما دو نوی نوی کالجینا ورکریږي دا وخت نه چې میش تا بټو دا توفارو کړی دو دا په میش پر نشی کتل میج نه بدلایوي.
کلامو چې درزم کډر کالج پرنسپل منظور قریشی نو پوختل نو دوی اوې چې دغه کالج په مکمل نه بلکې په ارزي توګه بدلولې شي.
کالج کو شفتی کی لگا دے پیرنٹس چا بچیو تو کی سٹوڈنٹس او دے خطو نما تم رغلی جی گورنر سے تم رغلی جی چہرا جی ال تا حالات ایک ندی خلال ٹیمپریری طور میں دل شفتی کی لگا دے سامان چ سو پر دخل کو دے اگے وری دی چہرا جی دا سامان وڑی لگا دے نو دا بالکل دل تا نہ کالج ختم ہی او دا ختم ہی نہ لگا دے من صرف چہرا وڑ لگا دے دے الکان والا کرسی سنگ دا پتہ لگی چ بھئی ال تک زمون کالج چمون سنگ سسٹم غاڑو اگا صحیح شو نو انشاءاللہ چ جو ریزم کالج پہ خور کنا پیدم دا
یاد شوی کالج په کال 1978 کې د شمالی وزیرستان ایجنسی پشینکی او یخو هواګانو مشهوره سیمه رزمکه د تعلیم حاصلولو د پاره خلاص شوی وو چې په یو سل سلور 500 ایکړه ازمکه باندې جوړ کړی شوی دی او نه یوازې د وزیرستان بلکې د پاکستان بیلابیلو سیمو زکونکي د غلطاس زکړې کوي. فصلګونه شاګردان د دغه ادارې څخه د تعلیم حاصلولو نه پس اوس د پاکستان آرمی، پولیس او یو شمیر نورو شوبو کې خپل خدمات ترسره کوي.
اردن کو تاسو نوخار ته د رزمک کالج د تګ او د خلکو د احتجاج په اړه رپورت اوریده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل کلنی رپورت خپور کړی چې پکې یو برخه د خزو د حقوقو خراب صورتحال ته ځانګړی شوی. په دې رپورت کې راغلي تیر کال په پاکستان کې 943 خزي د پت یا عزت په نوم ووژل شوې. د دې ترڅنګ د خزو د زورونو په اړه هم پکې معلومات ورکړل شوې دي. په 2018 کال کې په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې پارلمان او اسمبلی د خزو د حقونو ساتنې لپاره قوانین هم منظور کړل، خو بیا هم د خزو بنیادي حقونه دوی ته نه دي ورکړل شوي او د وژنو لړۍ لا هم روانه ده. د دې وجه څه ده او دا مسلې به څنګه حل کیږي؟ د دې پوښتنو ځواب لپاره د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په خپل کالنی رپورت کې ویلي په 2018 زیږیز کال کې هم د ټول هیواد په سطح د پت یا عزت په نوم 943 ښځې وژل شوې دي چې پکې 93 ماشومان وي. دا ښځې ولې د پت په نامه وژل کیږي؟ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو د چارو کارپوه سمر مین الله وای تر هغو چې ښځه انسان نه وي ګڼل شوې په هر داسې رپورت کې به دا شمیرې مخې ته راځي.
تر هغه پورې چې موږ دا نه ګڼو چې دا هم یو انسان دا دی، نو خدای پورا حق ورکړی دی. هغه پورې کله پورې چې موږ دا یو انسان نه ګڼو جی، هغه پورې بل هر دی هیومن رائټس کمیشن پر رپورٹ کې موږ دا وینو چې نورې زیاتې جنکای وړې وړې ماشومې زنانا په عزت په نوم مړې شوې، یا په بدو کې ورکړې، یا په ولور رسم کې ورسره ظلم وشو.
سمر مین الله وایي د پښتنو په سیمه کې زیاتره ښځې په بدو کې ورکول کیږي، خو د دې په خبره د دې مخنیوي هم ممکن دی او هغه په خپل کلتور او دین سم عمل کول دي.
تاسلتش یو مثال در کوم دی چې زه په خپل په سوري باندې کار کوم، نو په دې دیر علاقې کې یو سلور کالو وړا آسمای جرګه فیصله کړي و چې دا په بدو کې ور کوي. نو د دې پلار چې هغه ادرې د ویل څه بد نه کوم ظلم خپل لور سره، او زه د جرګه دا فیصله نه منم، زه خپل لور نه ور کوم په بدلو کې بدو کې، خو مانه دې نور سم واخلي، پیسې دې واخلي، ځمکه دې واخلي. هغه هغه ماشومې پلار چې دې هغه قتل شو جی، خو هغه خپل د لور هغه ژوند چې دې هغه بچکو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په رپورت کې راغلي چې نجونه او ښځې په تعلیمي ادارو کې د کار په ځای کې او د قانون عملي کوونکو ادارو د غړو لخوا هم زورول شوې دي. سمر مین الله وایي دا ټول د سوچ او فکر مسله ده، تر څو چې دا نه بدل شوی دا مسلې نشي حل کېدای.
ټولو کې غټه مسله دا خاص مونږ خپل د سوچ هغه دا، او چرته چې مونږ دا خبره کوو چې زمونږ چې میرمنې دي یا زمونږ وړي کې چې لونه دي ماشومې دي، دیو ته په سکولونو کې څه قسم هم کس ګرانتیا ښکاري، نو د دې هغه ټولو کې غټه وجه ده چې نه مونږ خپل مذهب پیجنو، نه مونږ خپل کلتور پیجنو. که زمونږ کلتور دی د پښتنو په هغه کې خو هر کله مونږ دا لیدلی دی چې یوې لور خور له ډیر زیات عزت ورکوي.
په رپورت کې راغلی تیر کال په ټول هیواد کې 201 ښځو ځان وژلې دي چې پکې زیاتره په پنجاب او سند کې اوسېدي. رپورت وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د داسې ښځو شمیر ځکه کم دی چې د داسې پیښو لکېدو سره په دې سیمو کې خلک پولیسو ته نه ځي. لسمر مین الله مې پوښتنه وکړه، آیا دا خبره رښتیا ده؟ دې په جواب کې وویل
چرته پوری دی خودکشي خبره ده، دا د گلگت علاقو کې ډېر زیات کیږي. خدا یو بالکل فیکټس دی چې تر نن پورې موږ دا ګڼو چې په زنانه باندې څه قسم ظلم کیږي. دا د کور هغه دننه دا خبره یا بهر د سو پولیس ته هم رپورټ نه کوي. دل چې یو جنایا یو لور هغه چې کم عزت دی هغه یو کور سره یو پلار یو رور یو خاندان یو پورا قوم سره وی تړلې ده.
د بشری او د خزو د حقونو چارو لکارپوه سمر مین الله مې وپوښتل، په پاکستان کې خو تیر کال ډیر قوانین هم جوړ شول، آیا دا قوانین به وکولای شي او آیا دا دومره زور لري چې د خزو ژوند په دې هیواد کې خکړی او لور سره کېدونکې زور زیاتی مخاوني سي؟ نوموړی وایي تر هغه چې ولس خپل فکر کې بدلون نوي راوستي، پر خپل کلتوري عمل نوي کړي، نو د داسې قوانینو ګټه نشته.
چې موږ سکه اوس هر قسم قوانین دي، موږ خبر یو چې د دې هغه جینکولا یا زموږ میرمنو لا څومره حقونه اسلام هم ورکړي دي، قانون هم ورکړي دي، خو چې کله پورې موږ خپل په دې سوچ کې به بدلون نه راولو تر هغه پورې دا قوانین بوم کله د دیو نفاذ نه کیږي.
د بشري حقوقو کمیسون په خپل راپور کې د پاکستان واکدارانو ته مشوره ورکړې چې په کابینه کې د ښځو شمیر زیات کړي، د منظور شویو قوانینو عملي کېدل د یقیني کړي، او په کور کې پر ښځو د کېدونکو تشدد د مخنیوي قانون د منظور کړي چې په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو ساتنه وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې نیمه ته ورسېدو، 15 بجې دی. راځي چې له ګولایا څخه د خبرونو سر ټکی وره.
د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د لخر اسلام په مرکز ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. سویلي وزیرستان کې په یو بمی چاودنې کې د اف سی ځواک 2 سرتیري وژل شوي. نن پاکستان کې 3 مارچ د پاکستان ورځ ونمانځل شو. تمه ده چې نن د جمعې په ورځ به امریکایي فوجي رابرټ بیلز د 19 افغان ولسی وګړو په ټول وژنه تورن وګرځول شي. د افغانستان کرکټ لوبډلې د شل اورونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کړی ده. د یورپین یونین د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې په نننۍ غونډه کې د ایران، شام او د بیلاروس حکومتونو پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي، او چارواکي وایي د عراق کرکوک ښار کې د یو ارزي بندیخانې نه 19 خطرناک بندیان تښتېدلي دي.
له ګولایا زمو د خبرونو سر ټکی اوریدل. اوریدونکو د سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې ور
نن د پاکستان مقامی رسپانو خپل سرخو کې دوه خبرونو ته خصوصي اهمیت ورکړی دی. یو خبر د کرکټ د ګټه او بل د بلوچستان په حواله د هدفي وژنو سپریم کورټ کې دا اوریدنې دي. ایکسپریس، جنگ، آج، ڈان، دی نیوز او مشرق رسپانو خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان د ایشیا کپ لپاره لوبیدونکو میچونو کې بنگلہ دیش ته په 2 منډو مات کې ورکولو باندې ایشیا کپ ګټلې دي. رسپانو زیاتوي چې د دې ګټې نه پس ټول ملک کې د کرکټ مینوالو د خوشحالۍ سرګندونه کړې دي. ایکسپریس او جنگ ورسپانو د دویم غټ خبر په توګه د سپریم کورټ د بلوچستان په حالاتو باندې د اوریدنې خبر راغستې دي. نوموړي ورسپانو لیکي چې سپریم کورټ بلوچستان کې د هدفي وژنو د کیس اوریدنې پر مهال ویلي دي چې دوی د بلوچستان حکومت نه تیرو 3 کلونو کې د ټارګټ کلینګ او اغوا برې تاوان د پیښو لړکی تفصیلي رپورټ غوښتلې دي، او دارنګي ایس آی، ایم آی او آی بی تا هم ویلي دي چې عدالت ته دی وایي چې تاسو عدالت ته دی لړکی ان کیمرا بریفینګ ورکولو ته تیار یې کنه. پانی لیکي چې بدی موکا چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې صبح کې د امن په ځای کولو ذمہار پولیس او سیاستدانان وي. په دې مهال چیف جسټس زیاته کړه چې پولیس او سیاستدانان به تر کومې د هر څه پټوي. نن مقامی ورسپانو خپل اداري هم په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. مشرق ورسپانو خپل اداري کې وایي چې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلي دي چې پاکستان دی په امریکای باندې اړتیا پرېږدي او د خپلو مسلو حل دی په خپله ولټوي. امریکا به د پاکستان هر ممکن امداد کوي او د امریکای او پاکستان د ښه اړیکو لپاره به مونږ هلې ځلې جاری ساتو. اداري مخکې لیکي چې کیمرون مونټر وویل چې سلاله چیک پوسټ پیښه د افسوس وړ پیښه ده او راتلونکي کې بیخي داسې قسمه پیښې نه دي کېدل پکار. اداري وایي چې د امریکایي سفیر د پاکستان د قربانو په اعتراف کولو باندې د حقیقت پسندی مظاهره وکړه. نو باید چې امریکا اوس د پاکستان په معاشي توګه مضبوطیا او د مسلو د هواري لپاره پوره پوره مرسته وکړي او د تجارت زیاتولو لپاره د ډلو تک راتګ پیل کړي. داسې بعد د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو سره سره تجارت ته هم وده ترلاسه شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی به د نوي چیف الیکشن کمیشن د ټاکنې لپاره راتلونکي اونۍ کې د مخالف ډلې مشر چودھری نثار علی خان سره مشوره کوي. ادارې لیکي چې یو طرف ته د نوي کمشنر د ټاکنې مسله ده، نو بل طرف ته سپریم کورټ د انتخابي فهرستونو په تیاری کې په سارتیا باندې د افغان سرګندونه کړې ده او د نور مهلت ورکولو درخواست یې رد کړی دی. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته ټوله نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ مانځلې کیږي، نو بل طرف ته هندوستان لګیا دی او د پاکستان د برخې اوبه قبضه کوي او دا شان به پاکستان راتلونکي کې د اوبو د کمښت سره مخ شي. دې منصوبې سره به هندوستان ته تر 1000 میگاواټه پورې بجلی هم میلاو شي او په لکونو اکړ فټه اوبه به هم پاکستان نه قبضه شي. اداري وړاندې لیکي چې افسوس دا دی چې د پاکستان د اوبو کمیشن 2004 کې د دې د مخنیوي په ځای منځوري ورکړې و. بل دا چې هند د افغانستان غاړې ته هم په ډیمونو کې د افغانستان مالی مرسته کوي چې ورسره به خیبر پښتونخوا هم د ستونزو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو سوم نړیوالو رسنیو ته د کتنې وار دی. ملیحا مرزاده ډیلی ټلیګراف او واشنگټن پوسټ او رسپانونه دوه مقالې تاسو ته غوره کړي دي او په دوړو کې د افغانستان حالات څېړل شوي دي. ډیلی ټلیګراف رسپانې لیکي داسې پټ معلومات ترلاسه شوي چې ترې جوتی کې پاکستان د دې خبرې خلاف دی چې افغانستان نه د نټو د ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبان د دې هیواد واک په لاس کې واخلي. او واشنگټن پوسټ رسپانې بیا لیکلي چې امریکا له نه دی په کار چې افغانستان د نوې ملیسیزي په شان یو اربیا یوازې پرېږدي. که داسې وشول نو نتیجې به یې ښې نه وي. ملیحا امیرزاده درته نور تفصیل لري.
ډیلی ټلیګراف لیکي پاکستان نه غواړي د افغانستان نه نړیوال ځواکونه د وتلو وروسته طالبان د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي. دا خبره ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د ریټایر شوي مشر سره د ملاقات په اړه پټ معلومات په ډاګه کېدلو په حواله کړې ده. د دغه هیواد په استخباراتي ادارې تورونه دي چې په کابل کې یو دوستانه حکومت جوړولو او په افغانستان کې د دښمن هیواد هند اثر پیاوړي کېدلو پر ضد د طالبانو سره تعلقات لري. خو بیا د ورځپاڼې په خبره سخت کال د پاکستان ولسی حکومت په دې اصرار کوي چې سیاسي جوړجاړي دې د افغان حکومت په مشرۍ کې وشي. ورځپاڼه زیاتوي دا وخت لیوټننټ جنرال شجاع پاشا چې د آی ایس آی د ډایرکټر جنرال چوکۍ یې تیره هفته پریخي د هغه سره مرکه د ادارې پټې دنیا په اړه معلومات ورکوي او دا چې د افغانستان په اړه یې څه فکر دی. دغه ملاقات چې تیر کال د اپریل په میاشت کې شوی چې معلومات یې ویکی لیک ترلاسه کړي دي داسې اشاره ورکوي ګینی آی ایس آی د طالبانو د واکمنیدلو په اړه اندېښنې لري چې د دوی په فکر د پاکستان امنیت لپاره خطرناکې نتیجې لرلی شي. ډیلی ټلیګراف ته ملاقات تفصیل بیانولو سره د شجاع پاشا د خلیلی کی چې دا نه غواړي افغانستان کې د طالبان واکمن شي، د دې پر ځای یو داسې حکومت لیدل غواړي چې په دغه هیواد کې کورنی جنگ ختمول شي چې اغیزې په پاکستان هم دي. د هغه په خبره دا ظاهري خبره ده چې د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د تګ وروسته به د امن رښتینی خبرو لپاره د طالبانو ډیر مهم کردار وي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر کال 2001 نه پس چې کوم دردونکې زده کړه امریکا ترلاسه کړي هغه اوس هم معنا لري. د مقالې لیکونکي وایي په افغانستان کې چې سکی په کور کې دننه زموږ امنیت متاثره کوي. لیکوالان وایي په 1990 کال کې چې مو افغانستان یوازې پریښودلو نو داسې نتیجې مخې ته راغلي چې دغه هیواد د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شو او خپل د ولس او په تیره د ښځو لپاره حالات خراب شو. اوس که چیرې موږ بیا دغه هیواد هم دغه شان پرېږدو نو په میلیونونو افغان وګړي چې په ښه هیله د امریکا ملګري شوي دي د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره به تباکون نتیجې پیدا کړي. ورځپاڼه کې لیکل شوي داسې نه ده پکار ځکه چې په افغانستان کې کافی پوځي پرمختګ شوی دی. څلور کاله مخکې د افغانستان جنوبي برخه د طالبانو په کنټرول کې وه او ائتلاف سره هغوی ته ماته ورکولو لپاره وسایل او ستراتیژي نه وه. خونن حالات بدل شوی دی چې لیکوالان یې په لړ کې د پوځ د صدر د فیصلو او د پوځي مشرتابه ستاینه کوي. بلخوا د افغان ملي پوځ سره جوړولو او پیاوړي کولو هڅو هم رنگ راوړي چې د دوی د یونټو مخ په زیاتېدونکي شمېر توانېدلې دي د جګړې مشري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن ویلي چې په 2013 کال کې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پام وړ شمیر پر ځای وساتي. په دې اړه هارون بچا رپورټ لري.
جنرال جان ایلن د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل سربیره پر هغه سیاسي غږونو چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د زر ایستلو په باب لا پورته کېږي زه به غواړم چې د 2013 کال د جګړې لپاره دغلته 8,500 امریکایي سرتیري وساتم. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې به په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو شمیر له شاوخوا 90,000 نه 8,500 ته راکم شي. د سینټ د غړو د دې پوښتنو په ځواب کې چې له دغې مودې اخوا به د دوی شمیر په کومه اندازه کم کړل شي جنرال ایلن وویل غوره ګړم چې همدغه شمیر ځواکونه پر خپل ځای پاتې شي. زما نظر دا دی چې موږ به په 2013 کال کې یو د پام وړ جنگي قوت ته اړتیا ولرو. 8,500 یو ښه نمره ده چې موږ پرې د جګړې ډګر ته داخل شو. خو دا ده چې زه باید په دې اړه ولسمشر ته خپله تجزیه وړاندې کړم. فرانس پریس ایجنسی لیکي د نوموړي له څرګندونو داسې معلومیږي چې د امریکا پوځي مشرتابه په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ او هم په کانګرس کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د چټکتیا په هکله بحثونه دوام لري په دغه لړ کې د مخکې نه د ټاکل شوي پلان په عملي کولو کې زړه نازړه ده. ایجنسی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځولو او ورپسې بیا د یو امریکایي عسکر له لوري د ملکی وګړو د وژل کېدو په سیر پیښو ته اشاره یې زیاتوي چې په واشنگټن کې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو په بیړه د راستلو غوښتنو زور اغسته دی. فرانس پرسیجانس په ځانګړې توګه د ولسمشر اوباما د ګوند ملګري او سیاسي ملاتړ یادوي چې وایي په افغانستان کې د روانې جګړې پایلو ناهیلي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي دغه تیر اونۍ له امریکا وغوښتل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو بهیر دې ګړندی کړي. بلې خوا بیا د امریکا په سنټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي جان مکین څوک چې د افغانستان د جګړې د دوام د یو کلک حامی سیاستوال په توګه یادېږي د یاد ایوان غونډې ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په پلان بحثونه کېدل به په دغه هیواد کې زموږ ماموریت بې ارزښته کړي او هم به په ترڅ کې زموږ ملاتړو هیوادونو طالب یاغیانو او پاکستان ته غلط اشارې ورکړل شي. نوموړی د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن ته مخاطب شو او زیاته کړه دا مهال د بری او د کامیابۍ نورې کومې ژمنې زموږ نه تر غوږو کیږي او دا خبرې په کار نه ده جنرالا چستا او یا د بل کوم تن لپاره حیرانوونکې وي. لکه د ولسمشر کرزي ځینو خبرو ته که وګوري طالبانو ته که پام وکړي چې له افغانستانه زموږ وتلو ته اشاره کړې او بیا پاکستانیانو ته که وګوري چې په یو وخت د حقاني شبکې ملاتړ هم کوي او موږ سره هم د همکارۍ لافي ولي. دوی دا هر څه ځکه کوي چې بس همدغه خبرې اوري چې ځواکونه به کلوزي او څومره زر به وزي. راپورونه د ناټو لخوا ټاکل شوې تګلارې یادوي چې وایي د ټول افغانستان د امنیت ذمہواری به د 2014 کال تر پایه د دې هیواد پوځ او پولیسو ته وسپارل شي. په عین وخت کې امریکا هیله لري چې له افغانستان سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو په صورت کې به وکولی شي له یادې نېټې وروسته هم په دغه هیواد کې خپل یو وړوکی ځواک وساتي. په داسې حال کې چې کتونکي د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې د دې هیواد د خپلو ځواکونو د شمیر او هم یې د وړتیاو د لوړولو په خبره زور راوړي. جنرال ایلن د سینټ د 13 ورځې د غونډې پر وړاندې ومنله چې امریکایي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د پراختیا په پلانونو بیرته غور کول پیل کړي او کېدای شي د دوی شمیر 3,25,000 سرتیرو ته د رسولو هدف ایسته واچوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو، په امریکا کې د پاکستان سفیر شهری رحمان وایي لکه څنګه چې پاکستان له امریکا سره پر اړیکو غور کوي او د دې لپاره وخت اخلي، دغه شان به امریکا ته هم وخت ورکړ شي چې له پاکستان سره د اړیکو او د دې هیواد پارلماني پریکړو باندې فکر وکړي او ځان یې منلو ته تیار کړي. شهری رحمان دا څرګندونې د وی او ای یا د امریکا غږ ټی وی سره په خبرو یا مرکه کې کړي دي او غټ ټکی تاسو حسیب شهید وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره دوه اړخیزې اړیکې باید د شفافیت پر بنیاد ولاړې وي. نوموړي دا څرګندونې په پاکستان کې روانه اونۍ له امریکا سره د اړیکو په بیا کتنې د پارلمان د جوړې شوې ګډې غونډې په درشل کې د امریکا غږ آشنا رادیو سره کړې دي. شیری رحمان ویلي دا چې پاکستان له امریکا سره په اړیکو باندې د غور کولو لپاره یو موټی او همغږی کیږي او پرې فکر کوي، داسې به امریکا هم پر دې مسلې چې ورته نوی ہم دا فکر کبھی اوزان بورتا یا ربی.
ہم سب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں باہمی تعلقات کے لیے،
شیری رحمان وائی مونگ بایت وہ وینیو چھے دا دعا ارخیزہ ہمکاریو پا برخا کی چکا ولی شو دا امریکا لپارا او زمونگ لپارا غوارا دا چھے چا لقانون سر سم وکڑو بے باوری او لگ اعتماد چھے پا دی اڑا بمو آوری دیلی بی ہاگا وقت لمنزت لیشی چھے زمونگ اڑی کے دا دیموکراسی او شفافیت پر بنسٹونو ٹینگی بی. امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا او یا د تعلقاتو د بحالۍ لپاره درې غټې مسلې په پاکستان خاوره باندې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د بریدونو په سلاله پوستې باندې د ناټو د هوایي برید وروسته د امریکا لخوا د بخښنې غوښتنه او د ناټو د کاروانونو پر مخ د پاکستان د لارو د پرانیستلو مسلې دي چې د پاکستان حکومت یې په اړه فکر کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به وتوانېږي چې د ډرون بریدونو په اړه خپلو خلکو ته ووایي چې دا هر څه د دوی په خوښه کېږي، شیری رحمان وویل
کی کوئی بیک روم ڈیل نہیں ہے، کوئی پیچھے اس طرح
نوموړی وای دمګړې د پردې تر شا معاملې نشته او نه د یو یا دوه کسانو په ټلیفونونو پریکړه کېدای شي. دا پریکړه به په بشپړه پارلمان کې کیږي او بیا به حکومت پریکړه کوي چې په کومو مسلو څومره مخکې تلای شي. د پاکستان ګټې به له لومړي توبونو څخه وي. زه فکر نه کوم چې کومه داسې پریکړه دی وشي چې د عامه نظر مخالفه دی وي، ځکه کچېری یو اوږده پروسه وي او ډیر وخت ورکړ شي بیا به نو دا پخه پریکړه وي. او زه فکر کوم چې موږ باید د پاکستان پر ځمکنۍ بشپړتیا جوړ جاړې ونکړو.
کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی.
د امریکا سره به د اړیکو په باب د پاکستان د پارلمان سپارښتنې د امریکا لپاره د منلو وي او که څنګه، او بل دا چې آیا د دغه سپارښتنو وروسته به د امریکا کومې غوښتنې چې د پاکستان نه کوي آیا د دوی لپاره د منلو وي او که نه. شیری رحمان وایي تر اوسه پورې امریکا د پاکستان د دغه دیموکراتیک بهیر ته له زغمه کار اخیستی دی، او نوموړي وایي ګمان نه کوي چې امریکا به داسې څه غوښتنې ولري چې د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي. دا چې پاکستان به په دې اړه حتمي پریکړې کله کوي، په امریکا کې د دې هیواد سفیر شیری رحمان وویل دا یو دیموکراتیک بهیر دی او په دې به خامخا وخت لګیږي، خو نوموړي وویل چې دا به د مارچ تر اخره پورې معلومه شي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
مشال ریډیو وری اوریدونکو، په کورم ایجنسی کې ماشومان د تعلیمي سہولتونو نه محروم دي. شیا سنی ډلو ترمن د شخړو وروسته تری منګلا وزګړې سیمه ته استادان نه ورتلو له وجې سرکاري سکولونه بند پاتې دي، او خلک وایي چې د غلطۍ ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شوې دي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
په قبایلی سیمو کورم ایجنسی کې امن وضعخه کېدو باوجود تری منګل او د وزګړی په سرکاري سکولونو کې تر اوسه تعلیمي هلې ځلې نه دي شروع شوي. طالب علمان وایي چې استادان نه راتلو په وجه په سیمه کې د څلورو کالو نه سکولونه بند پراته دي. د دې له وجې یو متاثر زده کوونکي مشال لوډیو ته په دې اړه څه داسې وویل.
نوم محمد امان د ګورنمنټ هاي سکول تری منګل کې مسابقه یاله 2007 کې سکولونه حاصل لکه جان شرطي حال واجې نه سکولونه بند شو، هغه نه د خپل موږ تعلیم نیم پاتې شو، موږ زو سنده چې لاګه د موږ سکولونه بند دي. مو تعلیم نیم بود شهادتام نه د خپل ز به تعلیم اگردم.
تعلیم محکمې تر مخه چې په کورم ایجنسی کې شپږ شپې د سکولونو د ترهګرې ښکار شوې دي. خوشیا سنی ډلو تر مین جنگونه شروع کې دوه ورځې تر منګل او وزګړې کې دوه های سکولونو په شمول څلور میډل سکولونه او و پرایمری سکولونو د بندېدو په وجه ماشومان تعلیم حاصلولو نه محروم دي. د مشال رډیو په لارې په سکولونو کې د استادانو حاضریانې یقیني کولو په لړ کې ملک محمد خان منګل حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه صدا سي وکړه.
2007 نه باندې تر اوسه پورې هغه حکومت نه پلټیکل نه مډیرې مطالبه وکړي د ایجوکیشن یا غوب مطلب دې بور مت دا تسلیر کوله چې مطلب نه نه خلص اوس به در خلص نه نه 2012 شروع شو کنه مو هغه سکول نه باندې تر اوسه پورې هم څومره بچی دي مشمو چې دي کنه هغه ربون بي تعلیم بي هغه پوت شو نو مېربني دي وکړه شي مو کمیشن نه پلټیکل نه ټول نه د مطالبه کو چې مو ته دي دا ټیچرون نه نه وسو نو سه بار چې هغه شي دا سکول نه کولو شي.
په کورم ایجنسی کې اکثرا خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو داخل کړی دی. د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه چې په سیمه کې 1540 په سرکاري سکولونو کې قریبا 15000 زده کوونکي تعلیم حاصلوي. په دې کې زنانه زده کوونکو شمیره تر 30000 پورې ده. د مارچ میاشت شړمبنۍ نیټه نه په کورم ایجنسی کې یخنیانو چټیانو په سکولونو کولاوې دوه باوجود په تری منګل او وزګړي سیمه کې بیا هم تعلیمي هلې ځلې نه شروع کېدو په حق لمو چې د کورم ایجنسی انتظامی چارواکي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه نه وپوښتل، نو په ځواب کې مشال لډیو تا پدې اړه صدا سي وویل.
دیکھی جی 2007 نه 2011 پورې زمونږه کورم ایجنسی کې چې کوم لارې بندې وي هغه مشکلات سره چې کوم استادان دی هغه مخامخ او یو زین بل زیتا سفلې نشول. اوس دا سیشن زمونږه د 1 مارچ نه شروع شوه دي. نو موږ دا یقیني کوو چې تری منګل ټول سکولونه د غزګړی ټول سکولونه چې کوم سټاف ته کایلې تشی سټاف ته کایلې سن سټاف ته هغه زیتا ورسو.
که څه هم پولیټیکل انتظامیا وای چې زر ته زره به پدې سکولونو کې یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې شروع شي، خود کورمې خلک وایي چې حکومت د نه اهلی په وجه د دوی ماشومانو څلور کاله تعلیمي وخت ضایع شو.
د کورمې د تعلیمي ستونزو په اړه مو دا رپورټ اوریدونکو. فارن پالیسی مجلې د پاکستان د رسنیو د فعالیت او په هغه کې د کارکونکو په اړه یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د رسنیو د څار لپاره د پیمرا یعنی پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي په نامه یوازې یو اداره ده، او هغه هم په دې لړ کې بشپړه اغېزمنه نه ده. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته دروړي.
فارن پالیسی مجله د مقالې په پایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی حکومت د هغو هڅو په اړه معلومات په ډاګه شوي دي چې غواړي انټرنیټي ټکنالوژي وچړي کوم چې به د 50 میلیونه ویپاڼو د تړلو سبب سي. دا خبرونه له هغه یو څو اونۍ وروسته مخته راغلي دي چې د پاکستان یوې پارلماني کمیټې پر شخصي ټلویزیونونو باندې پر هغو خبرونو د بندیز سپارښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد دي. مقاله لیکي چې د بی سرحد خبریالانو د ټولنې د 2011 او 2012 کال لپاره په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې پاکستان پر ژورنالیستانو د تشدد په لړ کې په 190 هیوادونو کې پر 151 نمبر دی. د مقالې له مخې دا وخت په پاکستان کې نوي شخصي ټلویزیونونه او تر سلو زیات ریډیو سټیشنونه کار کوي، خو د دې ټولو د څار لپاره د پیمرا یعنی پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي په نامه یوازې یو اداره ده چې د پاکستان د اطلاعاتو تر وزارت لاندې کار کوي او هغه هم په دې لړ کې بشپړه اغیزمنه نه ده. مقاله لیکي د پاکستان رسنیو یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې د جمهوریت په قوي کولو کې مرسته کوي او په ولس کې د بیدارۍ سبب جوړیږي. په ولس کې د بیدارۍ یو بیلګه دا وه چې په 2008 کال کې چې کله د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف چیف جسټس افتخار محمد چودري لری کړ، نو د هغه د حکومت پر ضد په خلکو کې احساسات راوپارېدل. خو د مقالې په خبره په پاکستاني رسنیو کې ځینې منفي عوامل هم شتون لري. مقاله د دې بیلګه د مایا خان او شمون عباسي هغه خبرونه ورکوي چې په پارکونو کې یو له بل سره ناست نجونو او الکانو پسې به یې کیمرا ګرځوله او له هغوی به یې د نیکانامو غوښتنې کولې. بل بیلګه د یو بل ټلویزیون د یوې خبرونې د قربنی مهر بخاري د پنجاب صوبې له پخواني گورنر سلمان تاثیر سره په 2010 کال کې د هغې مرکې ورکوي چې د یو څارونکي په وینا د همغې مرکې له کبله سلمان تاثیر ووژل سو. بل بیلګه د تحریک انصاف د یو لوړپوړي مشر لخوا د یوې کاروباري خبرونې په لړ کې پر بل میلمه د ګیلاس ګزارو، او په تیرې میاشت کې د پرویز مشرف د ګوند یو غړي د اکسپریس نیوز نومي چینل په خبرونه کې بل میلمه ته د مرګ ګواښ ورکړ، خو نه د خبرونې کوربه او نه هم جوړونکي پکې مداخلت وکړ. د مقالې په لیکنه بل پلو په 2010 کال کې د پاکستان حکومت د یوې لنډې مودې لپاره پر فیسبوک او یوټیوب د دې له کبله بندیز ولګاوي چې د دوی په خبره د اسلام پر ضد مواد پکې خپریږي، او بل یې په دې وروستیو میاشتو کې د موبایل له میسجونو د 15,000 ناخوښه ټکو د ایستلو ناکامه هڅه وکړه، او په تیرو څو ورځو کې یې د بی بی سي پر نړیوال ټلویزیون د 4 میاشتو لګیدلی هغه بندیز لري کړ چې یو داسې مستند فلم یې خپور کړی و چې ګواکې پاکستان د ترګرۍ پر ختمولو کې مخلصه نه دی. مقاله لیکي چې د پاکستان په رسنیو کې د غیر اصولي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د ډان نومي ټلویزیون یو کارکوونکی متی الله جان یو خبرونه پیل کړې وه چې له 12 کیسټونو وروسته وتړل سوه، او متی الله جان یې د تړلو لامل دا وښودی چې د پاکستان له رسنیو سره د تړلو لوړپوړو چارواکو لخوا له مقاومت سره مخامخ و.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو د پښتو ادبي چمن تل او د خبر پښتونخوا د کلتور د سوري لاندې د اپریل په شپږمه او اوومه نیټه یو نړیوال پښتو کنونشن تر سره کیږي چې په دې اړه باندې تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې ورو.
د پښتو ادبي چمن تل او د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګي په شریکه همکارۍ به د اپریل په 15 او 16 د عالمی پښتو ادبي کنونشن په نوم یو پروګرام ترسره کیږي چې په پکې د خیبر پښتونخوا، افغانستان، جنوبی پښتونخوا، کراچۍ او د نړۍ پښتانه لیکوالان او پوهان برخه اخلي. په دې لړ کې د پښتو ادبي چمن تل مشر اسیر منګل مشال ریډیو ته وویل
د را روانې میاشتې په 15 او 16 اپریل باندې به په پېښور نشتر حال کې کوو. د ټولې نړۍ نه پوهان، لیکوالان، دانشوران، شاعران، ادیبان، سترګور خلک راځي. افغانستان نه به راځي، بر جنوبي پښتونخوا نه به راځي، د خیبر پښتونخوا کسان به پکې وي، او د کراچۍ سند کې کم پښتانه دي، دانشوران دي، پوهان دي، او په یو ای کې، دوبی، ابوظبی کې، د میډل ایست کې چې کم دغه دي زمونږ ملګري دي، پښتو ژبې سره، ادب سره، ثقافت سره چې تړون لري، همدغسې امریکې نه، یورپ نه، مطلب دا دے چھے دا دنیا پر کم زے کی چھے دا پختو جب سرا ادب سرا ثقافت سرا مین لری سا علاقہ لری آغا منگو بلن اور کڑی دا
دا چھے پدے علمی پختو ادبی کنونشن کے با پکو مکمو موضوعاتو خبری اتری کی گی پدے لڑکی اسیر منگل زیاد اکڑا
لکا میڈیا کے پختون غگ نلری تونو سیاست ترمین دا فاصلہ والے دا پختانا پا یو املا بانے والی نم اتفاق کئی یعنی جب پوہانا بانے نو دیر مسئلی دی دیر ستون دی پختو جب ایتا و پختانا تا چھے کمی مسئلی دی آبا مقبدے کے ڈسکس کو دا دے یو حل با انشاءاللہ رو باس
د پختو ادب سره علاقه لرون کی یو شو نورو لیکوالانو هم د دې نړیوال پختو کنونشن په اړه د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي دوی وایي
زمانوم فریدون خان دی او د عالمی پختو کانګرس جنرل سیکرټریم پدې کې سلوري سو کې پختان تقسیم دي په قبایلو کې په جنوبی پختونخوا کې افغانستان شو دازې شو سلوري سو کې تقسیم دي او د دې سلوړو وړو مسلې وړه د تراګره مونږ وایو چې دا راغون شي دوی کیا جرګه سیستم واپس ژوندیشی پورژه کی کینی خبری وکی چې دا تراګری ولی دا دا زمون حالت دا سے ولی شو مونږ وړو چې دا سے ادبی کنونشنونه ادبی کانفرنسونه وشي چې پختون قوم لدا شعور ورکړی شي چاغوی په مشیلیا سر پرمختګ کی دلتا امن راشي بهرنه سرمایه دلتا رانوزی خلک کارخانه ولګی د خلکو روزګارونه روان شي دا قوم همیشه له بیروزګار ساتلې شوی دی دا تراګری اومدغه ادیبان شاعران ختمولې شي چې په یو ځای راغون شو پښتنو له یو لار ورکی
دی کنونشن کې یو موضوع د پښتنو ستونزې هم دی هغه ستونزې کې د ثقافت په حواله کې د پښتنو د ژوند په حواله کې د غي د تعلیم او تربیت او د قوتونو نشته چې د پښتنو ثقافت او کلچر په نخ کړه ډیر زیان رسولې دي نو دا فکر بنیادی طور سره د دې خبرې نه راوته چې زمونږ ادب زمونږ فکر زمونږ سوچ زمونږ ثقافت ولې په نخ کړه شوی په لورمبي کنونشن کې هم دا خبره شوی خو هغه ټیم کې تمره حالت خراب نو اوس بیا چې ډیر حالت خراب دي موږ ته مختلف قسم ستونزې مخ ته راغلي نو دا شاعران ادیبان دا اتلان او دا د فکر او د نظر خاوندان په دې باندې خبره کوي او د دې حل به ضرور راوباسي
یادونه ورل دا چې په دې نړیوال کنونشن کې به د افغانستان خیبر پختون جنوبی پختونخوا کراچی او قبایلی سیمو وتلی لیکوالانو او ادیبانو ته ایوارډونه هم ورکول شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د سواد سیدو شریف د تحصیل منګلور بیلابیلو سیمو یو شمیر خلکو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې د میاشتي میاشتنی وظیفې نه ملاویدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ لري
ټول پاکستان کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د سوریلان د غریبو خلکو ته هر میاشت حکومت 100 روپۍ وظیفه ورکوي دغه رنګه سواد کې هم د سرکاري معلوماتو تر مخه 1,05,000 نه سیوا غریبانو خلکو لپاره دغه وظیفه مقرر کړې شوې ده ولې د سواد یو شمیر غریب ولسوای چې د دوی په نوم دغه رقم راځي ولې د ډاکخانه د عملی لوجه حقدارو ته پکې رقم نه ملويږي په دغه لړ کې 13 ورځې د تحصیل منګلور یو شمیر غریبو خلکو د سیدو شریف او منګلور ډاکخانه عملی په ضد احتجاجي مظاهره وکړه مظاهره چانو لاسونو کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام منزور کړی شوی دستاویزات نیولیو په دغه کې یو سو تنانو مشال ریډیو ته وویل
زما جی زما نوم تاجی محمد دی موږ پیسې موږ ته نه ملويږي کدا په دغه ځای په دغه غلو نه موږ نه غواړو کدا شه د حکومت موږ له مقرر کړي حکومت راکړي نو موږ له جی موږ له دی په صحیح ځای راکړي کچری دا نه نور ودا څه کار دیو کې دا شه د حکومت بیر تر حکومت خزانه ته کټ کی مانم ګل رحمان موږ د بنظیر دا کیس مقرر کړه د میاشتې زر روپۍ یاد وزرا هغه چې راشي په منګلور کې زبط زموږ نه نه راشي 15 ورځې یو کړي شپږ ورځې یو کړي څلور ورځې یو کړي بیا بیا ما کینی دغه د بیزتی په لوړو وهل څه شه دا اوس واپس کو تر شي موږ په دې باندې ډیر پریشان یو
یو مشر سپینګیر کاکا وای چې دغه رقم دوی په نوم راځي ولی با اثر خلقی خوري دوی دې نه بدناموي او د دوی سپکاوی دې نور نه کوي
او بیا را لې دا خبره نو اوس موږ ته نه ملاويږي او را لې او خلقی خوري حکومت دې مهرباني وکړي زموږ له خدمت کارونه واپس راکړي او کنه راکړي نو پیسې دې وخت پر خزانه کې وکړي او دې خلکو له دې نور کوي
په دغه لړ کې مو چې کله د سیدو شریف د خانه مشر پوسټ ماستر حریم خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی د ریکارډ بیان څخه انکار وکړو ولې دای ویل چې د خلکو په وینا د دې پلټنې روان دي او اعلی چارواکي هم د دې نه خبر کړی دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې یو له ګلایزا د خبرونو سر ټکی ور
Thank you.
دا خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د لخکر اسلام په مرکز ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. سوری وزیرستان کې په یو بمی چاودنې کې د اف سی 2 سرتیری وژل شوي. نن پاکستان کې د 28 مارچ د پاکستان ورځ منځل کیږي. تمه ده نن د جمعې په ورځ به امریکایي فوزي رابرټ بیلز د ولس افغان ولسي وګړو په ټول وژنه تورن وګرځول شي. د افغانستان کرکټ لوبډلې د شل اورونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کړي. د یورپین یونین د بهرنیو چارو وزیران به په برسلز کې په نننۍ غونډه کې د ایران، شام او د بیلاروس رژیمونو پر ضد نوي بندیزونه اعلان کړي. او چارواکي وایي د عراق کرکوک ښار کې د یو عارضي بندیخانې نه نورلس خطرناک بندیان تښتیدلي دي. د مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو له ګلایا څخه ورودل او د همدې سره ما بشیر ګواک او زما ټولو همکاران ته اجازه راکې د نن ورځې خبرونه ختم شوې. سبا بیا اساسې په خدمت کې حاضرېږو. خوش به ولرئ.